شي دا مشال ویډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. روان خبرونه کې د سر موضوع د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته په سفر دی او د غلکې د قربه هواد او د ایران د وزیر خارجه د دواړو یو خبري غونډه شوې ده. دین پس ملاقاتونه شوې دي. په دې اړه باندې بدلته راپورونه وړاندې کوو او نیک پنیغه بدلته حال مورو. د دې نه علاوه نور راپورونه هم شته. خو اول خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. ایران او پاکستان یو بل ته د ورپی خو غواخونو د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ نو وخت تر عنوان لاندې کانفرنس په نن مازیګر په کابل کې پیل شي. ایران سلورو کورد ایرانیانو ته د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور پانسي ورکړه. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان وایي د پاکستان سره د پولي دواړو خواو ته ترهګري ډلې شته چې نور هیوادونه ملاتړ کوي. خو دوی دواړو هیوادونو ته ګواښ دی او پر ضد به تهران او اسلام آباد په ګډه اقدامات کوي. امیر عبدالحیان دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره تر کتلو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. په دغه موقع رسنو ته وویل شو چې دواړه خواوې د امنیت ټینګولو خپل منځي تعلقاتو ته د ودې ورکولو لپاره په یو شمېر اقداماتو سلاح شوي دي. په دې اقداماتو کې د لوړې کچې د یو مشاورتي میکانیزم جوړول، د خپل منځي کشالو د حل لپاره د فوري رابطو په لړ کې د ایران په زاهدان کې او د پاکستان په تربت کې د دوو چارواکو ټاکل او په سرحد دواړو خواو ته د ځایي خلکو د روزګار لپاره بازارونه جوړول هم شامل دي. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه عبدالحیان به د پاکستان لګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له مشر جنرال آسیم منیر سره پر امنیتي مسایلو وغږیږي. د سوات په مټه کې د غیرت په نوم یو هلک او جینۍ وژل شوې دي. د مټه تحصیل کالاکوټ پولیس ثانې مشر اس اچ او شریف الله خان نن سحر مشالې لوته ویل چې پرون ماسپخین د لاکو کار خوړ نومي کلی کې په کور دننه یوې ښځې خپل لور او یو هلک د غیرت په نوم وژل دي. د پولیسو په وینا دغه ښځه د وسلې سره نیول شوې ده. پولیس زیاتوي چې دا د غیرت په نوم وژنه ده. د پولیسو په مدیت کې د قاتل پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنې پیل شوې دي. پاکستان کې د غیرت په نوم وژنه قانوني جرم دی او پکې ککړو سانو ته د مرګ سزا کېدای شي. سواد کې وخت په وخت د غیرت په نوم وجنې کیږي. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 15 ویشغړي نیولي او د دوی پر جلسه یې وخت کې بیان کې ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یو ځایي مشرې زهرا ندیم د جنورۍ په 28مه د پولیسو سره تر نښتو لږ وروسته مشالې ډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کیږي.
دوائی د ټولو سیاسی ګوندونو لخوا انتخاباتی کمپاین روان دی. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار اول نیول کیږي. موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم حقستی و، خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
خود کراچۍ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د تحریک انصاف غړي ځکه ونیول چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیسي زخمیان کړل. پولیسو دعوه کړی چې دوی د امنیت لپاره ولاړ و، خو تحریک انصاف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی له ګوند سره تعصب روان دی او پولیسو یې غړي د انتخاباتو کمپاینی جلسې مخنیوي لپاره نیولي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل وایي په سرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8مه کېدونکي انتخابات په شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې یوې جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټبلشمنت ته خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې سیاستوال کامیابول به په نارامه بلوچستان کې د لږو ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوسانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې یې ژمنه کړې چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او هیڅ ګوند یا سیاستوال سره به زیاتې نه کیږي. د ایران عدلیه وایي په دغه هیواد کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور نن سلور کورد ایرانیان پانسي کړل شول. د ایرانی عدلیه لخوا ویل شوي په محمد فرامرزي، محسن مظلوم، وفا ازبار او پژمان فاتحي باندې تور و چې په اصفهان کې د ایران یو دفاعي مرکز ته د بم کې ښودلو په منصوبه کې له اسرائیل سره مرسته کړې وه. دا سلور واړه کسان د 2022 کال په جولای میاشت کې نیول شوي وو او هم د دغه کال په سپتمبر کې ورته د مرګ سزا واورول شوه. د بشري حقونو ادارو په وار وار په ایران غږ کړی چې د خلکو پانسي کولو لړۍ دې بند کړي، ځکه چې د مرګ له سزاګانو سره د مخامخو زیاترو کسانو پر ضد په سیاسي بنیادونو مقدمې جوړې کړل شوې دي. د اوکرين د هوایي دفاع اداره وایي نن یې د روس هغه اتر ډرون الوتکې غورځولې دي چې د هغه هیواد په څلورو سیمو کې د هدف په نښه کولو لپاره الودول شوې وې. د یادې ادارې مشرتابه همداراز ویلي چې روس نن د اوکرين په خاوره د یو سکندر ام او دریو اس 300 میزایلونه برید هم کړی دی. په عین حال کې د روس د دیارو سلاول سیمې ګورنر میخایل بفریف هم ویلي د روس هوایي دفاعي نظام نن یو اوکرايني ډرون الوتکه غورځولې چې په یاد سیمه کې د تیلو پاکولو په یوه کارخانه د برید لپاره الودول شوې وه. د تیلو پاکولو دغه کارخانه له ماسکو شمال ختیځ ته 250 کیلومتره لرې ده. مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان دا مهال د پاکستان په دوره دی. آیا د ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ رامنځته شوی دی د دوی به اعتبار بیا بحال شي؟ یو څېړونکی اعجاز خټک وایي
البته دادا تعلقات ما خیال سوخی سے دلو مکہ سے نہیں کرے مکم گئی او بل بانے با چڑے رمینا نوا کنٹرول کے بے تعلق خپل ورانا تاتلا
په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پلویانو باندې پولیس لاټي چارج کړی. یو د پی ټی آی مشر وایي
ګڼ شمیر کارکنان چې په هغه کې زنانه او ماشومان هم هغه جوبل شوي دي او په ګڼ شمیرو کارکنانو باندې پولیسو اف آی آر هم کټ کړی دی.
په راتلونکو ټاکنو کې د کورمې د ولس څه غوښتنې دي؟
کله چې تا امن دی هلته ترقی دی. څه امن نشته دی علاقاوی رونه دی هلته ترقی ساره څه شو چوک سوچ هم نشي کولی.
په چمن دروازه باندې د یو سل وو ورځو نه پرلت روان دی. د دغه احتجاجي پرلت دغل تکي په مزدورانو باندې څه اثر دی؟ یو مزدور وای قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدو چې دا مهال د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان د پاکستان په سفر دی په اسلام آباد کې دی. د دې مخکې یوې خبري غونډې ته وینا هم کړې وه. د هغې په اړه باندې به هم تفصیل درکو. خو دا مهال د موږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی. د هغه نه پوښتنه کوو چې امیر عبدالحیان په دغه هیواد کې چې کوم خبرې کېدی چې سیاسي او چې کوم پوځي مشرتابه ده لوړ پوړي مشرتابه ده د هغوی سره به ملاقاتونه کوي. طاهر خان قدرت وای چې آیا دغه ملاقاتونه شوې دي؟
ډیر مننه تاسو او سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. نو د ملاقاتونه وزیر اعظم سره او د فوج مشر سره خو په پلان کې وو او په خپل باندې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره هم لیدل کې. خو تر دې وخت دغه ملاقاتونو په اړه باندې د حکومت لخوا او د فوج د اطلاعاتو څانګې لخوا تر اوسه پورې جزئیات تفصیلات بیانونه نه دي جاری شوي. نو هغې ته ولږ انتظار کې خو د ملاقاتونو چې کوم وخت وو هغه نن د مازیګر او د ماسپخین نه پس وو. دغې نه وړاندې بیا دلته په اسلام آباد کې نن سهار چې کله د ایران د خارجه وزیر راغلی وو د هغې وروسته بیا یو په یو ملاقات شوی د پاکستان نگران خارجه وزیر سره. وروسته بیا د وفودو په سطح باندې هم غونډې شوې او خبري ناسته ګډه شوې وه د دواړو غاړو د دواړو خارجه وزیرانو لخوا. او په هغه کې چې کومې فیصلې شوې وې د هغه دوی تفصیل لږ ورکړی وو دواړو غاړو. او په هغه کې ټول نه مهمه فیصله دا وه چې کوم د ترهګرۍ په موضوع باندې د پاکستان او د ایران دغه لنجره پیدا شوې وه چې په 14 جنوري ایران حمله کړې وه بلوچستان کې په پنجګور کې او ویلو چې دی جشردل په نامه باندې دغه په نخښه کړی دا پاکستان جواب لو بهرال هغه د پاربوس دوی په تربت کې او دغه رنګ په زاهدان کې به رابطه افسران ټاکل کیږي او هغه په دې موضوعاتو باندې یو بل سره په رابطه کې یو بل د طاهر خان یو میکانیزم جوړ شي. مهرباني
طاهر خان تاسو څنګه غنی یو خود د تازه کم کړکیچ شوی او د یو بل په هوادونو کې دننه بریدونه شوی او دا غی نه پس بیا یو ډیر فشار رامست شوی د دواړو هوادونو په تعلقاتو کې تاسو څنګه غنی چې دا امیر عبدالحیان دا دوره او بیا دا ملاقات د دینه پس څنګه چې تاسو وایئ چې د پوز مشر او وزیر اعظم نگران وزیر اعظم سره ملاقات هم دی، نو دا به یو نمایشي ملاقاتونه یې کایا تاسو غنئ چې دا د دې چې کوم تصویرونه یا په انګریزي کې ورته آپټکس وي چې دا راښکار شي، نو دا به هم د ولسونو ترمنځ یا د هیوادونو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فضا نرمه کی؟
ما خوشتا ځکه چې له شی وی 14 جنوري پاکستان په 13 جنوري جواب ورکړنو سفیر پاکستان خپل د ایران راوبل د ایران سفیر ته هغه چې په تهران کې نه دی راځي هغه حالت خو نه دی، سفیران هم واپس را په 20 د جنوري باندې او د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړه پاکستان خارجه او دیم راغی او نن بیا چې کړه خبري ناشته وا نو د ایران خارجه وزیر دام وویل چې د ایران ولسمشر ته صدر تر پاکستان لخوا د سفر بلنه ورکړی شوی دا او د وی چې د دوړ غړ دا اتفاق او چې غم ډیر زر پاکستان ته سفر وکړي نو تقدیر هدا خو د تعلقات وړي کی چې وی هغه نارمل حالت تر اغلی دی، خو چې کوم موضوع باندې اختلاف راغلی او چې واستوال ډلې پاکستان وی په ایران کې دي د دې مخالفین او ایران وی پاکستان کې، نو ګمان نه کوم چې دغه مسله دومره زر حل شي. تاسو باید چې څنګه دغه حمله وشوي دغه روسو بیا پاکستان وی چې نه هم مزدوران هغه د پاکستان د بلوچستان د سرحدي سیمو څخه ایران ته دی دا وی چې تختول شو راته وجل شول، نو لکه داغه مشکل دي چې دا ګومان نه کوم بل ګوره تاسو چې شوړه در خبره کوو دا لکه دا جوړ شو او بیا داغه نه پس دا مسلې شته او ایران مخکې سوره پاکستان ته غوښنم کړی دي چې په ایران کې کله حمله وشي خاص کر په بلوچستان سیستان کې ناغي پاکستان د کوته نسی چې ردی وسوال مخالفین دالت نه یار غلی او یا واپس لاړ او دا رنګ پاکستان دا خبره کوي، نو ګومان نه کوم
چې دې البته سفارت لنغوت طاهر خان کړه ته وایي یو خبر راته روخانه کوي. په دې خبري غونډه کې یو خبره شوې ده چې د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان دا خبره وکړه چې مونږ په دې باندې موافق یو چې دا مسلې یو درېمګړی هیواد مونږ دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خرابوي او ادوار خرابوي، خو نو می وانه غست
نو ګوره د ایران خو یو موقع پاتې شوی دی هغه اکثر امریکا نو مخلي د امریکا اشاره کوي خو هغه چې کله بیا خپل ملک اکثر داسې خبرې کوي نو دغه یو ځنې وخت حساسیتونه ځنې هیوادونو مشرانو لري چې هغه په دریم هیواد کې کله وی نو بیا دغه رنګي نمونه د دریم هیواد اکثر نه اخلي چې کوم روایت مونږ ګورو پاتې شوی دی مونږ د خارجه وزیران راځي یا نور مشران راځي نو اکثر خو امریکای باندې دی تور لګی چې دا دی خو بهرال دلته خو نوم وانه خسته او هم دغه ویل چې پاکستان او د ایران تعلقات دغه رنګ وو چې لکه مشکل پیدا شونه ډیر زره هغه واپس خپل خدا دا یو ویل دا دل چې د ایران او د پاکستان چې کوم د پوله دا پاغي باندې دغه دغه مشکلات شته وسلوال خلک ته موجود دي او هغه دوی چې د مسلو لکه یو بنیاد هم دی.
صحیح ډیر مننه طاهر خان او اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګیوم دې موضوع کې پاتې کیږو او څنګه چې تاسو اورید چې د پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وینا هم وکړو، په دغه غونډه کې دوی د مختلفو موضوعاتو باندې د خبريالانو د پوښتنو ځوابونه ورک په دې اړه باندې سیړن کاران سره نظر لري د پاکستان ایران تعلقات د مهال په کومه کچه ولاړ دي، په دې اړه باندې د اسلام آباد نه راشد خټک دا راپور لیکلی.
د پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو د ترګرۍ په ضد شریک ګمونو اخیستلو او په دې اړه یو بل سره په مشوره کولو باندې اتفاق کړی دی. په 9 جنوري د ایران وزیر خارجه امیر عبداللهیان او د پاکستان نگران وزیر خارجه جلیل عباس په یو مشترکه پرس کانفرنس ته ویناوې وکړې. دوی ویل چې ترګرۍ دواړو ملکونو ته ډیر زیان رسولې دي او ترګران د هر څه د دریا ملک په خوخه کوي. د پاکستان وزیر خارجه ویل چې دوی د انتخاباتو نه پس ته ایران صدر ته د دورې دعوت هم ورکړې دي. په 10 جنوري د ایران لخوا د میزایل حمله او د پاکستان لخوا د جوابي حمله نه پس د لومړی ځل چې دواړو ملکونو په داسې لوی سبه یو بل سره خبرې کوي اگر چې سفارتي اړیکې سورج وړاندې بحال شوي وي او ډېر تزیانې ګران د ورځې وړاندې د ایران په سراوان خار کې د نه پاکستانی مزدورانو وژل خطرناک پیخه غني او وایي چې د معلومه وسلوالو لخوا کده سه پیخه نورې وشو نو دوړو ملکونو اړیکې بیا خرابېدل شي. په پیښور په هندون کې د سیاستو په خوانی استاد پروفیسور اجاز خان وایي چې ایران او پاکستان د یو بل سره جنگ نه کوي خو د دې پیخه نه پس په یو بل ته د شک په نظر ګوري. د مشال لړو پښتنه داسې جواب کړه
البتہ دادا تعلقات په کنټرول کې به تعلق خپل ورانه ساتله خپل اصطلاحي او کنټرول کې ساتلو هغه سره یاره دا وا چې هغه بل باندې مثالونه عمل کوي چې دا وو سړي زیاته ورانه خو ډېره زیاته ورانه نه شو خو بیا هم زه ګڼم چې هغه مخکې غونډه به نه وي مخکې نه به یو بل ته لږ زیات الرټ وي او زیات به شکوک وي په یو بل باندې ډېر باور نه وي
په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک په دې نظر ده چې پاکستان ته د ایران د حملو جواب هم نو ورکول پکار د پدې اړه مشال لډیو ته ویل
آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہر صورت میں تعلقات نارمل کریں حکومت پاکستان اور ایران
دا وقت ضرورت دارش مونگ پا ہر حال کے دا ایران سر اخی اڑی کی ہو ساتو پاکستان اور ایران دوارو تو پکار دیش پا خپل خپل ملک ترگری ختم کری مونگ تو روز ادا کار ندے کرے اور دارا تشویش خبر ادا زما خپل خیال دارش پاکستان در خیو پر پرمختگ نشی کری ترسو پر دا خپلو گواندیان و افغانستان ایران اور ہندوستان سر اخی اڑی کی اور تجارت نوی شروع کری کنن زمونگ دا ہندوستان سر تعلق خوشی نو پاکستان دا 15 بلین ڈالر تجارت مرکز جڑے گئے
جو انڈیا تجارت کرنا چاہتا ہے سنٹرل ایشیا کے ساتھ اس کا پاکستان ہب بن سکے
اسلام آباد کے دڈان روزپانے بیورو چیف امیر وسیم د نامعلوم وسلوالو او غیر سرکاری خلکو لخوا د پاکستانی مزدورانو وژل خطرناک کړي او وایي چې داسې پیښو د مخنیوي لپاره چټک او مؤثر ګامونه اخیستل پکار دي د مشالو ډو پښتنه داسې جواب کړه
ایران نے جو سب سے پہلے میزائل اٹیک کیا تھا ہمارے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو آف کورس وہ تو سٹیٹ لیول پر ہوا
ایران پر بلوچستان کے حکومت میزائل حملہ کرے وہ ہوا پر ریاستی سویہ ہوا اور زر حل شوا وہ دا پیخا خطرناک تھا زکہ چدانا معلوم ہوگی چکہ ان کی سوک تھی دا دی غیر سرکاری خلقوں پر جنگلی پکار دا اور پدے کے ہم ڈیر ذمہ واری دا ایران جڑی گی زکہ پیخا حل تشوے دا خو بیا ہم دا دوی وزیر خارجہ دل تے دے اور زمونگ دا وزیر خارجہ سر خبریں کری مدارہ دے ثبوت تو چدواڑا حکومتوں نے تعلقات خراب اول نہ ہوا
دونوں طرف جو حکومتیں ہیں وہ تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتی
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکې خرابېدو سره په ټوله سیمه کې ګډوډي جوړېدلې شي د پدې حق له مشال لډیو ته وویل
دواړه ملکونه آئیډیالوجیکلی ڈفرنٹ دي کنه وین آئی سے آئیڈیالوجی زما پولیٹیکل آئیڈیالوجی هم دا خو ریلیجیس آئیڈیالوجی مختلف تھی حالانکہ دی یو بلتا برادرلی کنٹریز وی خو آئیڈیالوجی مختلف تھی ان کہ دا سے قسم سے کانفلکٹ رائے کنا انو اگے لبا دا مذہبی رنگ ورکول ڈیر زیات آسان چی او پائے کہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پٹول ریجن کے بایو ڈیلو مسئلہ اور یو ڈیوائیڈ با پیدا شی خب دیر ٹول سکے زیادہ چائنا رول ڈیر زیاد زی اپریشیئٹ کم چائنا ڈیر ٹائملی میڈیئٹ کلے دیر تھرو ڈپلومیٹک مینز
دا پاکستان اور ایران ترمیز دا یو عرب ڈالر تجارت کی گی او اوس دواړو ملکونو ترمنځ یو تړون شوی دی چې د دې تجارت حجم 15 ارب ډالر ته ورسوي په 2010 کال کې پاکستان د ایران نه د ګیس اخیستلو معاهده هم کړې و او ایران د دې لپاره 980 کیلومتر پایپ هم لګولې دی پاکستان په خپل حدود کې په دې کار نه دی کړی راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو په پاکستان کې د فروری د اتمې د عامو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو امیدوارانو کمپاین روان دی په دې لړ کې تحریک انصاف هم د جنورۍ په 28 د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې وکړي البته په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې دا جلسې ځکه له سره ونه شوې او یا هم کمرنګ وي چې پولیسو د دې ګوند ګڼ غړي ونیول پولیس دریځ لري چې په ځینو ځایونو کې د امنیت ساتلو لپاره د قانون یو سلسله څلوېښتمه دفعه لګولې وه نو ځکه د خلکو پر غونډېدو پابندي ده خو تحریک انصاف وایي لدوی سرخ کارا زیات روان دی تفصیل لکراچی نه نیاز لري
د پاکستان تحریک انصاف د کراچی مشران وای چې د کراچی پولیسو پروند جنوري په 28 دوی انتخاباتي کمپاین ته پرې نه خودل او هغه وخت د دوی د 15 تنه زیات غړي او پلویان ونیول چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کراچی خار په کلپټن سیمه کې پر امنه لاریون کولو د پولیسو او پی ټی آی پلویانو ترمنز انختی 100 ساعته رواني وي چې پولیسو په لاریون کوونکو اوخ کې بیون کې ګیس وکارو او هوایی ډزې هم وکړې د کراچۍ ښار د ختیځي ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو مشر امیر حمزه بیا مشال لیډیو ته وویل دوی په راتلونکو انتخاباتو کې د پرخه اخیستونکو کاندیدانو سره پر امنا لاریون کولو او دا د دوی د انتخاباتي کمپاین برخه وو خو پولیسو یې لار ونیوله امیر حمزه وایي د دوی ګڼ شمیر پلویان پولیسو ټپیان کړی دي چې اوس په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي
یو طرف ته حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ ټول سیاسي ګوندونو لا لیون پلینګ فیلډ ورکړی دے اور بل طرف تن د کراچی په خار کې یو پر امن احتجاجی ریلی باندې حمله کول پاغه شیلنګ کول پاغه لاټی چارج کول چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ګن شمیر کارکنان چې په هغه کې زنانا اور ماشومان هم هغه جوبل شوی دی اور په ګن شمیرو کارکنانو باندې پولیسو ایف آئی آر هم کټ کړی دی.
امیر حمزه زیاته کړی چې د دوی د 15 زیات غړي او پلویان پولیسو گرفتار کړی دی او مقدمه پری هم درج کړی دی. بلخوا د سیمې پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار علی شاب یا مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړی او ویلي چې پولیس د تحریک انصاف د لاریون په وخت د امنیت ساتلو لپاره موجود و چې د پی ټی آئی پلویانو پر پولیسو برید کړی او تر لسو زیات پولیس عسکری جوبل کړی دی. پولیسو ذوالفقار شاہ بیا د شپې نا وخته مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پی ټی آی پلویانو په ضد مقدمه درج کړي او د شلو پوری کسانې پکې نیولي هم دي. په کراچۍ کې د یاد لاریون او پولیسو سره نښتې په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو سیاستوالي زهرا ندیم بیا مشال لیډیو ته ویلي نگران حکومت د راتلونکي ټول ټاکنو نه د پی ټی آی بهر ساتلو لپاره هر غیر قانوني لار وکاروله خو دوی به د هغوی مقابله کوي. پاکستان نگران مرکزی او سن حکومت او بیا د ټاکنو کمیشن د پی ٹی آئی دا تورونه رد کړي او ویلي ټول سیاسي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان موقع ورکول کیږي. په کراچۍ کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف پلویانو ترمنځ دان خطی په داسې حال کې شوې دي چې لدی وړاندې د پی ټی آی رسمي ویب پاڼه هم تړلې شوې ده او پی ټی آی ګوندوای یا د ویب پاڼې د راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکو خپلو کاندیدانو د کمپاین لپاره کاروله چې د جنوري په 15 تړلې شوې ده. ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8 په پاکستان کې به انتخاب د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان پړومبی ځل په آزاد حیثیت په بیالا بیلو نخو په دې انتخاباتو کې برخ اخلي ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14 د ټاکنو کمیشن پریکړه په ځای وساتله او تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نخا ور نکړه. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ هم د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واورېدل چې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو خپل انتخاباتي کمپاین ته زور ورکړی، دوی بیلابیلو سیمو ته ځي او له خلکو سره د پرمختیايي کارونو وعده کوي. په کورمه کې هم د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ کاندیدان یا امیدواران پر خلکو ګرځي او رای غواړي، خو دغلته د خلکو لوی مسلې څه دي؟ دوی د انتخاباتو له کاندیدانو څه غواړي؟ طارق ورغزی په دې اړه د کورمې د ځینو کسانو سره خبرې را لېږلې.
سید صبیر حسین، کورم ویلی ٹیچر ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ. مو رتون کے مینی ایم فینا دا تو کوتی چ دوی متوال اول کور امن بوندی و کی زکت کله ایمو کورما پ امن شولا نو یقینا دیتا خود به خود ترقی رتی او دی سارا سارا لکمو ته ایجوکیشن کی ډیر زیات مسلی دی. پ ڈسٹرکٹ کورم کی نئی یونیورسٹی شتا او نو میڈیکل کالج تا ای سارا مودا کوم سپتال دے دا چون کی اپگریڈ نہ دی وای واڑا بیماری ویا مودی جنا پشاور تچو ایمو کوم پسمان دا لکا دے او ډیر غریب لکا دی کی بد سپتال اپگریڈ شي خو مو ټولو نه پوکس حکم دے اگر امن باندھے دے.
زه پرچنار سجن کے ملک عطا اللہ خان ها نمائندہ کون حکومت منتخب شی نمود ټولو د اغه خلق سغا پخپل کور نه بکور شوی دی. آئی ڈی پی زو توئی یا ٹی ڈی پی زو توئی پاکستان مختلف علاقوں کی وہ سی نوئی دا امید لگی سیرا دا کوم خلق دا کوم نمائندہ کون منتخب شی قومی اسمبلی تے صوبائی اسمبلی تے زروشی نوئی بو د مو کډوالو متعلق کی خصوصی توګه باندي بو کوشش کئ یو مو پسې پورا بایز طریقې سره او پخپل حقوق سره به مخپل خپل علاقو ته واپس بوتپلی دوی پرا پرا کوشش کوي او دوی پرا بدوی محنت کوي.
زه حبیب الرحمان یم د صدیق ضلع کورم نه تعلق ساتم او په پېښور کې ایلیمنٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن کې ایز اے ډایریکټر پروګرامز کار کوم. به حیثیت ایجنسی څخه کله د امر جنگ وشو نو 10,000 ارب روپی څه دی دو تلاس کولو لپاره میلاوي اولین فنډ څه هغه به هر کوله 1,100 ارب څه دی دو لګی پروس کول سکوم ریڈنگ و آغاز صرف 34 ارب لگی دلی د بکی پیسے منا یو قسم واپس ہونتے لوڑے نو دا آغا کرو نہیں سے پدی بونے دمو فنڈنگ ریس شی دویما خبر ادا ہے تو کوم سے دے آغا پتیارو کی ڈوب دے او آغا تا پالیسی میٹرز پو کر دی لکا تعلیم صحت دی دو پارا پالیسی میٹر ڈیولپ شی سے مو فلانی 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 زینو کے اے کیٹیگری سکو سکولوں او کالجوں او اسپتالوں پو کر دی او فلانی 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 زینو کے بی کیٹیگری او فلانی فلانی باقی کول امپلیمنٹیشن سب دا لوکل گورنمنٹ کو رہی ہو سب دا پروینشل گورنمنٹ کو رہی ہو آغا بیا کی گی
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند پرون د جنوري په ویشتما بلکې بل ورځ خپل انتخاباتي منشورونه خبره کړل. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې وی غونډه ته ویل چې د منشور تر ټولو مهم ټکی یې د ملک اقتصاد رغول دي. هغه زیاته کړه چې که ګوند انتخابات وګټل نو د بجلی د فی یونټ بیه به ښکته کړي. پیپلز ګوند بیا په خپل منشور کې په هر ضلع کې د انرژۍ د تولید لپاره د گرین پارک تر څنګ د پوهنتون جوړولو وعده هم کړې ده. تفصیل راشد خټک نه.
په پاکستان کې لویو سیاسي ګوندونو د خپل انتخابي منشور اعلان په داسې وخت کې وکړو چې په انتخاباتو کې تر دوو هفتو هم لږ وخت پاتې دی. مسلم لیگ نون او پیپل پارټي دواړو په 28 جنوري انتخابي منشورونه وړاندې کړل او رسنیو ته ویلګل. بیا په ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړل. د دواړو زور په ملک کې د انرژي بحران ختمولو او خلکو ته په ارزانه بیا بجلی ورکولو باندې دی. د منشور نه علاوه دواړو سیاسي ګوندونو مشران په جلسو کې هم د 200 او 300 یونټو پورې بجلی خلکو ته مفت ورکولو وعده کوي او وایي چې انتخابات ګټلو نه پس په زرګونو میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره ګامونه اخلي. خو ډېر اقتصاد پوهان د دوی وعده د ووټونو اخیستلو لپاره جذباتي نری ګڼي او وایي چې سیاسي ګوندونه داسې پلان نه لري چې په اسانه عملي شي، ځکه چې پاکستان د IMF نه د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او اقتصادي پالیسۍ په خپل خوخه نشي جوړولی. بعد که دان روز پانے دا اقتصادی چارو رپورٹر مبارک زیب خان پدے حق مشال لڈیو تو ہوئی ہے
اکنامک پرسپیکٹیوز کی دی دوانو مینیفیسٹوز تا گورو لگا دا دا دیو بیسیس سی کم دی نو آغا کنفرم ندی لگا آغا پس فیکٹس مانی بیس ندی آغا منتلی و کوارٹرلی چی کم ایڈجسمنٹ کی گی نو آغا مکمل مسلسل روان دی او ٹیرف ام دونا زیاد کو او دا غیب باوجود ہم زمانگا سر کو لڈیٹ چی دے دا اکتوبر پوری 2.6 trillion روپیز دے نو دا دام را غر ڈیٹ سر با لگا دا ریلیف تا سنگا اور کزی کچی ستا 70-80% خلق چی کم دی نو آغا فال کئی دا 300 یونٹو پوری دا ماتا سی یو پولیٹک سلوگن کاری لگا دے دا ریالٹی سے سا تعلق نشتہ دے.
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې دومره ناوخته د انتخابي منشور اعلان کول په خپله د سیاسي ګوندونو غیر سنجیدګي ښکاره کوي. د د اقتصادي او انرژي بحران ختمولو په اړه د مشال ډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
پاکستان کې غټه مسله هغه د توانایي ده چې دلته کې بجلی ده که ګیس دی که تیل دی، دا کشته هم وسایل خو هغه شان کارول کېږي نه د هغې لپاره څه پلان شته. که موږ سیاسي ګوندونه ګورو هغه زیاتره په نارو باندې راځي، خو په عملي میدان کې چې بیا کله که هغه موږ د تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف خبر وکړو یا د هغې نه مخ پاکستان مسلم لیگ چې کوم حکومت و یا نور حکومتونه چې څومره دي، بیا چې کله په اقتدار کې دغه سیاسي ګوندونه راشي نو دوی بیا هغه اهداف هم بدل شي، د دوی هغه فکر هم بدل شي.
ډېر تجنګران وایي چې زیاتره سیاسي ګوندونه د اقتصاد پوهانو ښه ټیم نه لري چې یو د عمل قابل منشور ورته جوړ کړي او په ملک کې د انرژۍ ستونزه هواره کړي. خو اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د انتخاباتو نه پس د حالاتو ښه کېدو په اړه خوشبین دی او باور لري چې سیاسي ثبات سره په ملک کې اقتصادي ثبات هم راتلی شي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
چکل ہم تو ویل فیئر کے بیا سٹرونگ اکنامک ڈیسیجن تے نہ شارش دے نو دے بجلی اگ پراپر قیمت اگشتے شنو ایک تو بیا سبسڈیز ور کے او مختلف شین کے نو دغه دو پارٹی دی چ دوی تو امید کی دے شو خوب دا ټول ڈیپینڈ کئ چ تا سو پورے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ دراغلی یو پراپر الیکشن اوشی او کریڈیبلی او خلق اومنی او پقلار کینی بیا ډیر سکے دے شی او کو دغه نو او پوسٹ پولیٹیکل ٹرمائل شروع شو کم چ زمونګه په تاریخ کې دوه درې داسې واقعات شته هغه به بیا زما خلک ډېر خطرناک.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو نمائندګانو او آزاد امیدوارانو ته انتخابي نخې هم ورکړې دي. او د بلټ پیپر چپول هم دوام لري. په انتخاباتو کې تر 1300 زیات امیدواران برخه اخلي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ست خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان وایي له پاکستان سره د پولي دواړو خواو ته ترهګرۍ ډلې شته چې نور هیوادونه یې ملاتړ کوي، خو دوی دواړو هیوادونو ته ګواښ دي او پر ضد به یې تهران او اسلام آباد په ګډه اقدامات کوي. امیر عبدالحیان دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره تر کتلو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د سوات په مټه کې د غیرت په نوم یو هلک او جینۍ وژل شوي دي. د مټې تحصیل کالاکوټ پولیس ثانې مشر سچو شریف الله خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسپښین د لاکو کارډ خوړ نومي کلي کې په کور دننه یوې ښځې خپله لور او یو هلک د غیرت په نوم وژلي دي. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 15 وژغړې نیولې او د دوی پر جلسه یې وخت کې بهیونکي ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یو ځایي مشرې زهرا ندیم د جنورۍ په 23مه د پولیسو سره د نښتو لږ وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کېږي، خو پولیس دا تور ردوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل وایي په څرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8مه کېدونکي انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې یو جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټبلشمنت ته خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې سیاستوال کامیابول به په ناارامه بلوچستان کې د لږو ډېر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوڅانو د نارده کولو سبب شي. د ایران عدلیې وایي په دغه هېواد کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور نن څلور کورد ایرانیان پانسي کړل شو. د اوکراین د هوایي دفاع اداره وایي نن یې د روس هغه اته ډرون الوتکې غورځولي دي چې د هغه هیواد په څلورو سیمو کې د اهدافو منعه کولو لپاره یې پروازونه کول. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو د خبرونې په لور. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوې او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوې او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د خبره د شنبې د ورځې نه وخته د جنوري په 28مه نیټه شوې د زیانمن شو کسانو دقیق شمیر ونه خود، خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکتر لګه څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبه د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي، امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې له مخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود، خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي ترڅو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو، موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن وویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤول دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمیر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې یې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیو پولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکي په توګه کار کوي، د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه برید ترورستی بللی او د غندنې تر څنګ ویلي چې د خپلو پولو د دفاع په ټینګښت کې به له متحدو ایالتونو سره همکاري وکړي. او مان مخکې ویلي و چې دغه برید د اردن په خاوره کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریې په خاوره کې دیره د امریکا پر یوې اډې شوی. که څه هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دغه برید سوریې پولې ته څیرمه د اردن په خاوره کې د ټاور 22 په نوم اډې شوی چې یو امریکایي جزوت هم پکې دیره دی. اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو یو نږدې متحد دی، په خپله خاوره کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی. دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي. په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره دېره دي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات په اړه تازه خبرونه، شننې، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم. که څه هم د دوه غونډې ته د وربل شو خزو نوملړ تر اوسه رسنیز شوی نه دی، خو د خزو د حقونو پر شمیر فعالان وایي هیله لري چې په ټکو یې د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې ښځې دې غونډې ته وروبلل شي. دوی په افغانستان کې د خزو اوسنی وضعیت ته په اشارې سره وویل چې دا مهال په افغانستان کې ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان په اړه دوه غونډې ته چې ټاکل شوې د فروری په 18 او 19 جوړه شي د افغان خزو مدني فعالانو یو شمېر استازي هم بلل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه غونډې څخه چې د فبروري په 18 او 19 جوړیږي د افغان خزو او د حقونو د فعالانو تمه یو شمېر دوی وایي تمه لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعالې فوزي کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري به وبلل شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمنې دي، دا به یوه سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریځ پیاوړی کولی شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیاوړې او معنا لرونکې وي.
کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي باید ښځې زیاتې وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د ښځو په اړه وي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت داسې شوی چې ښځې حتی نفس هم نشي وستلی. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان ښځو د برخلیک په اړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوحې په غونډه کې د افغانو ښځو د استازو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د یوې برخې په توګه به د افغانستان د ښځو د استازو په ګډون د مدني ټولنو له استازو ځانګړو استازو سره یو ډله ییزه غونډه جوړه شي.
نوموړي د افغانو ښځو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. یو مېرمن چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبان هر لحظه کوټې ته راننوتل وهلم یې په ربړي پایپ سره هره شېبه وهلم او ما چیغې وهلې او ژړل مې. زما له چیغو سپکاوي خوند اخیست. ما خوښي د هغوی په سترګو کې لیدله. دوی وخندل او په لوړ غږ یې وخندل. حتی که د نورو مېرمنو د ژړا غږ له شاوخوا خونه اورېدل کېده دوی خندل او زه یې هره شېبه وهلم.
یو مې خندیدن باز هم لته کوب میکردم.
خو د زبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو لدې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې وې او ویلې دي چې نیول شوې ښځې او نجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشې شوې دي. تر دې وړاندې هم د نیول شویو نجونو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي. طالبانو د جدید میاشتې په یولسمه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بې روزګار ناشتي. د چمن پر لټ درینی مې میاشتې پوري شوې دي خو لا هم دا غوښتنه نه ده منل شوې چې پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط ختم کړي. د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزه شرط لګیدو د نور تجارت ترڅنګ هلته ورزنی مزدورۍ کوونکي پانډیان د دوی په خبره لغړیان سخت ځپلې دي. دوی وایي زرګونه خلک پر پوله له روزګار کولو پرته د آمدن بل هیڅ لاره نه لري. پوښتنه دا ده چې دا خلک د پولي تر تړل کېدو وروسته د کور ضرورت څنګه پوره کوي. دا به د بوریوال کاکړ په دې راپور کې وره.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه ستا او نه هم زراعت ستا، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنومو میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. دویل کوریا پولی تصویر مده او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بې روزګار نه استي.
مقصد په کور کې ډیر لستانه یې زمانو فاميلي ګرځي ډیر لستانه یې پر دروازه باندې موږ لغړټوب کاوي چولې وړي دال وړي برا وړي پلمیټ وړي د ورځې 15 شپږ ساو څلور ساو دا غلې ګټلې یارې وته ویلې بیا بل څه ویلې موږ بل روزګار نشته دا غلې غړټوب چې مسار به موږ ګټلې مقصد به په هغه بچول شي نه براوړي مز کور چې دیش ته څه زره مصرف کړي د میاشتې چې گزاره کې چې لږ مخته سي دی الله کړي مصرف کړي.
باز محمد وویل چې دوی د پولي لټړل کې دوه رایسي خپلې بچت کړي پیسې خرج کړي دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. دویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همغه ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن د وسیله تړلې ده.
د فلور میاشت کېږي مونږ بیکار ورته ناشې مجبورې قسم دین په قران تل په تناره والا ته ډوډۍ په فور وړو هغه مات نه دوه واره جواب را کړې دي مونږ مجبورې یو ډېر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطر را نسی یا د ما د ځان سره وسټک لیکلې دي یو لک 15,000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کاسو خو اوس د پولي تړل کې دوه لکه بل دای هم بیروزګار نهسته.
پلار می نشه کوي نشه یې مواد باندې اخته دي دغه څخه او زه بی روزګار یم اوس بس کو نو خوړ کې یو مور پلار خوند دي یو وړو کې ورور دی نو ما یو لک شل زر روپۍ پور کړی دي په دغه سره می کړی دي سبا یو یو تاریخ تیارم بس اوس هغه هم د تاریخ یې هم درما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایې دي تو ډیر مجبوری حالات خراب دي قرض می کړی دي و زه کار سړی نه سي نور قرض مشترای کی
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم لادی بی روزګار سو یو څخه یو دی دی وای د لاري تړل کې دو اوس پر سوال مجبور کړی دي
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جو خرچا داس نه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داس بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بیکار نه یا یو لکو پنځو سو شپېته زره داس خپلې ولې هغه ختمې سولې تاسو پور د دې سپور نه دی هغه لاس را باندې شي یا بل لاس را باندې شي بس په دغه رقم گزاره د زمشته
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلګوای تر هغه وخت به پر لټه دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط نه وي ختم کړي دوی وای د پاسپورت او ویزه شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پل اوړي را اوړي او د دوی په خبره دا ممکن نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزه استعمال کړي د پاکستان حکومت وای یو خو د دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ را تګ باید په پاسپورت او ویزه وي او بل د دوی په وینا دا ګامې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیسته دي
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکي دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو سواد کې د تیرو دریو ورځو راهیسې په غرونو واوري ورېدلې او لاندې سیمو کې بارانونه هم شوي چې ورسره وچکالی ختمه شوه دا په سګنې ژمي کې په سواد کې لومړی واوره ده په مالم جبه کې واوره اکثر په نومبر یا په دسمبر کې کی خو سخت کال د جنورۍ په پای کې شوي البته د سیمې خلک په دې وجه خوشاله دي چې د سیلانیانو تک شروع شوی د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان مالم جبه ته ورغلی او هلته د سیلانیانو ځایي خلکو سره خبرې کړي
دې وخت کې زه د سوات په ملم جبه کې یم او سوات کې چې تیر دوه ورځې راهسې چې دینو په غرونو باندې واوري ورېدلې دي او سوريږي باران نوم شوی دی سره خوشکسالي چې دا ختم شوی ده ملم جبه کې ما سره یو مشر موجود دی چې هغه خپل ماشومان دراوستل دي د سیل لپاره د نه پښتنه کو د موسم په اړه باندې او د دې د ماحول په اړه باندې السلام علیکم جی
وعلیکم السلام
په پیژندلو سره وکړئ
زمانوم حضرت علي زما تعلق د منګوري سره دی نن مې د دې ماشومان سره راغلی ما نن دویم ورځ د سوات د په غریز سمو کې واورې کېږي نو نن موږ ملم جبې ته راغلي وو دا زموږ د منګوري خار سره ډېر نږدې باندې دی نو خپل واړه مې اوس لري د ښه انجایمنټ کې ډېر ښه واوره شوې ده ملک چې د علاقه چې د ټوله سپینه پراته ده او روډونه هم ښه کولاو دي میلمانه را روان دي ځای په ځای باندې موږ یینو او دا خلک د دې واوري د خپل او د دې لپاره راضي او د دې د پندوس کېږي
دا خوشحالي او عمومن به منم جبه کې په دسمبر او پرګي بعد وخت په نومبر کې واوري کېږي او دا اوس د جنوري اخرنه وخت دی کنه نو سوې د واوري کې دوسر به اساس انتیاګان نشي
اصل کې خبره دا ده چې د بارانونو نه نشي او واوري ډېر لکه لیټ ټایم کې وشوي مخکې به واوري دسي وشوي چې هغه باندې وسپینه سلې رااله نو دا واوري ډېر وخت پرته وي هغه سره زموږ د سندونو دا ډېر زیات دغه موږ خو بیا مو وس دا د چې دا کم واوري او دا کم باران جوشونو کم خوشحالي او دا کم د بیماریان چې دي نو دا بوچته شي دا به کم اس کم د سره ډیر خفایده وشي علاقه ته
ما شومان سره خبرې کوو په دغه باندې ما شومان نغري دي او دوی چې دي نو واورو باندې یو بل ولي او خوندونه تیاری او چې ته تخپل نو مو یا او دا کم زنه راغلي او سونه واورو نه دي خوندونه واغسل
زمانه فریال نوم دي او زو د منګور نه راغلي او او مون پکړې شي مزي وکړې او خوند پکې واغسته
تاسو نوم دی وچو
ما محمد مزمل
دا کوم ځای نه راغلی
من ګورینا
نو څنګه واوري څنګه ولګې
بس ها مزي ولګې
نو څه سادي وکړل دلته کې
انجویمنت یو کو ها بس یو بل خو وشته
ځان دې ګرم کړې دې دستاني خو دې چې ودی دي نه ها کوټه ما چورې خو نه وکړو
اخو نه وکړو
دلته کې اوریدونکو مونږه د بلم جبکه د روټ په غاړه او یو ریسټورنت یا خوراکونه چې جوړي دا سره یو دنه پښتنه کوي چې واور او شوا د سبره خوشاله دی ومن په نومبر کې واور کې دلته بیا په دسمبر کې د اوس جنوري اخیره دا تر سره خبر په جنورو کې ساسنوم دي
زغه سر دي د بلم جبې شو دن کې ما نو سیدان یو بختاله منوم دي
او دغه دا کاروبار کې
دا ډېر په خانه کوم جی
څه په خېبل منو لسه زور
بس موږ خدای دې شي جرګن په خو پاره می په خو او بس دا ورج کړو شي یم مرشي زموږ ټول بچو ټول خلکو کاروبار پکې سٹارټي
څه کال ور ورستو شو لیټ شو نو
بس او جی ور لیټ شو ملمانه جو کم څه کال کنه نو ور په نسبت باندې ملمانه ډېر زیات راځي
کاروبار سره کمزور ایسو
کمزور شي جی او
لوسو وای وس ور وم شو خلک شروع شو
ملمانه مل شروع ده داخله کوم خوشاله ده چې کاروبار نه کی خو انتظار خو کوي ور ملمانه ټول ده کنه نو خدا وای خبرې دې رزق اسماني ده
د اوټونو پکې دي دیو جن خلک خبره دي
نو بس دي دیو چې هم د خلک ډېر مسرو پره پتاه اوټونو کې پته کې کنه
نو واور کې دو سره بیا دلته سونه خلک راځي سونه وخت
یاره جوړي راځي سمره ګرمه کې راځي سمره یخنه کې راځي دا د دې جمع جدا ملمه یې صحیح ده لکه د ګرمه چې سمره ملمه کنه دومره د جمع ملمه سی وای
نو دلته سونه خلک دې سره روزګار سره وبستای
نو یاره ډېر خلک به روزګار دي دلته ملم جبه کې څه صدقه نشه ودا لوکل خلک هم راځي او چنچونو ولا راشي او ټوټل والا هر سړی یو ټوټل کې دوه درې غسن
پکړه دا مرګره ورته نه ستې دن نه کنه په کمر کې دا په د سر دوه خبرې کو کنه دې کم زیګره السلام علیکم
و علیکم سلام
سنوم دې کم زی
جی زه هم ملم جبې اوس یو دن کې ام ابو بکر مينوم نه
دلته څه کار کوي دلته چيله راغلې کنه سودا غدا دې
رالو د سي چکر او رو لګو مې لک چې مې وو اسکو په دې ریسټورنټ کې
موسم خدای کنه
موسم خو ماشالله ډېر خوله موسم
سو ایسه کال وره کم شو دا موسمي بدلونونه دی وای دا غي د وژنه کم شو نو سو تاسو سونه متاثر کړه
مله بالکل جی بالکل وره ډېر زیاته کم شو ډېر لیټ شو اصل کې دا ټایم چې کم دینو دا د وره نه دی خو بلکې لګ لیټ شو ډېر زیاته لیټ شو
دې سره سیلګری ته سونه نقصان ورسېږي
یار جی ډېر نقصان ورسېږي او لاول بچیدل ته کومونو دا ټورست په ډېر زیات راتلل د دې ووري په دغه باندې سکالي ووره نه ونو ټورست ډیر زیات کم دي بل دا الیکشن به کې شروع دي د دې د وجم ټورست دلته کې ډیر زیات کم راځي
ټیک او ریدونکو ملم جبکی او ملم جبکی چې دینو عموما د دسمبر په میاش کې ووره کیږي دا جنوري اخرنه ورځي دی او پروري شروع کیږي د سره دا لوکل یا مقامی خلکو چې د سره خو یو سیلانیان را تک کم شو وبم کم دي او راتلونکو وخت کې چې د محکمې موسمیاتو دا اطلاع ورکړي دا چې سلور 15 ورځې به بیا ووره کیږي او موسم بچ دینو د سره نوري خي بازونه کې به بارانم کیږي د سره خپل قرباني از احمد خان ته د ملم جبین اجازه ورکړي د الله پامن
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي لوک د بیلا بیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت په سره پرې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اړوندکو د خیبر پښتونخوا د مرکز په خبر په شمول اوسې په یو شمېر نورو سیمو کې د باران لکه دوه سره وچکالي ختمه شوه د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي لپرون راهیسی پیل شوی باران به تر درو ورو پورې جاری وي وی زیاتوي سږ جمعې په پاکستان کې بارانونه خورا کم شوي چې له وجې د دوی په خبره په خلکو کې ناروغۍ زیاتې شوې دي د چارو شنن کې اندېښنه ښایي چې د کم باران کې دوه وجې بعد سوبې پر درات او هم د بجلی پر پیداوار بد اغیز وشي تفصیل د پیښورنه غلام غوسرک
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې د اټکل سره سم د جنوري د 28مې د شپې نه د خیبر پښتونخوا د پیښور او خواوشان نورو سیمو کې بارانونه شوې دي او د لری پروتو سیمو تیرا سوات او دیر په غرونو واوري هم ورېدل پیل شوې دي خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې روان کال د تیر کال په نسبت د جمی د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی وو. محمد فهیم زیاته کړه چې دا واری د جنوري په پای کې د جمی بارانونه او واوري پیل شوې
او دا به تقریبا یو درې څلور ورځې به دا سپیل وي او په دې کې په مختلفو ځایونو کې وقفې وقفې سره د باران امکان ده او په غریزو علاقو کې چې ده نو هغه د واورې ورېدو امکان هم پکې شته. د ژمي بارانونه چې دی نه دي شوي لکه څرنګه چې پخوا به کېدو یا کوم چې یو ترتیب و د ژمي بارانونو هغه څه نه دي شوي. په دسمبر کې هم چې دی خپل نارمل نه چې دی نو بارانونه کم شوي دي. نو دا چې په پرسنټیج حساب سره وګورئ نو څه خوا او شا 1500% چې دی نو په د باران کې کمی راغلی ده.
ډاکټران وایي د یخ او وچ موسم وروستو چې اوس بارانونه پیل شو نو د سینې او د سا ناروغۍ به مخ په کمیدو شي. د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د تنفسي ناروغیو ماهر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوه میاشتونو د بارانونو نه کېدلو په وجه د دمې سینې او سا رنځونه زیات شوي وو.
د فلو وایرس چې کوم دی د هغې پهلاو ډېر زیات شوی وو. هغې د وجه چې په کم کور کې به مونږ قتل چې یاره دوه درې کسان د په زکام کې مبتلا دي نو دې نه مونږ دا ایزیوم کړل شردا عمدغه د انفلوئنزا وایرس د وجه دي. عمده دغه د وجه په مارکیټ کې د انفلوئنزا ویکسین د تیر درې سلون میاشتو نه شاټو. دویم چې کوم اغرازی نو دې کې سنسه مونږ سره د کووډ کیسونه هم راغلو او د هغې شدت چې کوم دی د مخکې نه ډېر زیات کم و. دریم چې کومې بیماریانې نو په هغې کې د دمې بیماران به مونږ ته ډېر زیات راتلل لرې خشک هغه د وجې. نو چې کوم خلکو ته د دمې تکلیف و نو هغه بیماران په دې ورځو کې د هغو د بیماری ډېره زیاته شدت اختیار کړی و. خو الحمدلله نن نه په ډېرو ځینو کې سناسه بارانونه وشو نو امید لرو چې یاره دا کمې بیماریانې وې کم د انفلوئنزا سپایک کم راغلی و یا د دمې بیمارانو نو هغه به دې سره ښه کافي حده پورې ګزاره وکړي.
دا چې ولې په روان جمعي کې د پخوا په نسبت د یخنۍ بارانونه او واوري په خپل وخت ونه شوي په دغه اړه د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمي بدلون په پاکستان هم ډیر بد اثرات پرې باسلی دي. په دغه اړه په پېښور کې د ماحولیاتو د چارو پوه آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې که د معمول مطابق د جمعي بارانونه او واوري نه کیږي نو د موسمي بدلون د اثراتو په شکل کې به سیلابونه او وچکالي زیاتیږي او په سیندونو کې به د اوبو د کمیدلو اندېښنه وي.
شلو کالو کې چې نه دا پہلا ځل دا سدې چې په یخنیانو کې په نورن ایریاس کې سنو فال ډیر زیات کم شوه دي. نو د دې په دیزل ګرمیانو کې هم ډیر نیگیټیو امپیکټس راځي چې ګراوند واټر بچې دي هغه ریچارج به هم کمیږي او دا غینه علاوه چې کم دي ډیمونو کې بم او کیمرا رواني نو هایډرو پاور جنریشن بم کم وی اریګیشن د پاره هم او کمی د اګریکلچر د پاره مطلب حکومت لا په کار دی چې مطلب نور اډیشنل ذخایر د اوبو جوړ کې چې کم مونږ هر کال د سیلاب په شکل کې اوبو ضایع کیږي چې هغه سٹور شي هغه داسې کلونو کې بیا اکارډینګلی یوټیلایز کېدای شي. هغه ریزروایر سه د پاره په کار دی چې څنګه لکه ډیولپ ملکونو کې دی امریکا پرنګ ملکونو کې دی یا چاینا کې دی نو هغه سره د ډیمونو ذخایر چې دی ته کلونو کلونو پورې موجود وي. خو پاکستان سره ټوټل ذخایر چې کم دی هغه د ډیر شروع دی.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د جنوري د وېشتمې نیټې نه پیل شوی بارانونه به تر دریو ورځو پورې په وقفې سره روان وي او د موسمیاتو محکمې په را روانه اونۍ کې هم د نورو بارانونو امکان څرګند کړی دی.
د مشال ریډیو د سېشنبه یعنی هورزي اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رډیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو